د ماسپښین 12 بجې شوې ازادي راډیو په منځري څپه 12 شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات خبرونه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې خبرونه له رضوان مراد څخه.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانې لپاره د ولسمشر اوباما له لوري نومول شوی پوځي جنرال د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو ته به اولویت ورکوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانې لپاره د ولسمشر بارک اوباما له لوري نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن وویل چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړ څېړنه وکړي. د لوړ رتبه پوځي جنرال د امریکا سنات ویل چې کچیر دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه تایید شي، په څو میاشتو کې به د افغانستان وضعیت په بشپړ توګه وڅیړي او هلته روان حالات به ورته څرګند شي. جنرال نیکلسن له هغو لوړ رتبه پوځیانو دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره د ولسمشر بارک اوباما د تګلارې ملاتړ کړی و. خو پرونې د امریکا سنات په وینا کې ویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اډه بدل نشي، باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر عمر زاخیلوال وایي د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کولو ته به اولویت ورکړي. ښاغلي زاخیلوال پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې به اسلام آباد قانع کوي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه دي او کابل هیڅکله د پاکستان ګټو ته ګواښ نه دی پېښ کړی. د په 400 کې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالې حمله پړه چې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه پیچلې کړې وویل چې د هر هدف او عقیدې درلودونکي افغان پر داسې ځای چې د باچا خان په نوم ودان وي حمله نشي کولای او پاکستانیان په دې پوهیږي. دریو بندیانو چې مخکې د باګرام په پوځي زندان کې بندو او وروسته افغان لوري ته سپارل شوي دي غذایي اعتصاب پیل کړی دی. دا کسان غواړي چې له بنده خوشي شي. دوه بندیان عبدالفتاح او سید جمال الدین چې ورونه دي په 2008 میلادي کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال ونیول شول، خو په 2010 کال کې امریکایي ځواکونو ته څرګنده شو چې هغوی امریکا ته هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی او وروسته افغان لوري ته وسپارل شول. سره له دې چې د افغانستان محکمې دوه کاله مخکې د دې کسانو د بې ګناهۍ حکم کړی، خو دواړه کسان لا هم په بند کې پاتې دي. دریم بندي مرزا احمد جانوف نومیږي چې د افغانستان د قوانینو پر اساس جرم نه لري او محکمې د بې ګناهۍ حکم کړی دی. د دې کسانو د غذایي اعتصاب خبر پرون د امریکا یوې خصوصي خبري سرچینې ډیموکراسي ناو خپور کړی دی. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم سبا ته د سریلانکا د کرکټ له ټیم سره لوبه کوي. افغان ټیم به د دوشنبه پورې د کاناډا پر وړاندې سیالي وکړي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د سریلانکا په ګډون ډېرو پیاوړو لوبډلو ته ماته ورکړې، نو دا روانه سیالي په تمه ده. فرید هوتک په نړیوال جام کې پیاوړې لوبډلې د ګډون پړه وایي چې ډېرې نورې لوبډلې شته چې افغانستان به ورسره ښه مسابقه ترسره کړي. تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ نړیوالې سیالي په بنګلادیش کې ترسره کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د دې قرارداد د لاستیک پر مهال د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم موجود و. په همدې حال کې د فرانسې د موټرو ستر شرکت پيژو اعلان کړی چې په 2010 کال کې به د ایراني موټرو له شرکت سره د موټر جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. دا دواړه شرکتونه به هر کال 2 لک موټر جوړوي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والس ویلي چې دواړه هیوادونه باید پخوانۍ دښمنۍ هېره کړي او تهران کولی شي پر فرانسې حساب وکړي. د ایران ولسمشر پرون په پاریس کې د فرانسوي سوداګرو او د سترو شرکتونو له خاوندانو سره په ګډه غونډه کې ویل چې هیواد د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو د ټینګولو لپاره یو ښه موقع ده. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارتر په نوم ویل هغه ویډیو سخت په غوسه کړی چې ایرانیانو په خلیج کې د امریکایي سرتیرو د کشتیو د نیولو پر مهال ثبت کړی ده. په دې ویډیو کې لس امریکایي سمندري سرتیري ښودل شوي چې پر ګنډو دي او لاسونه یې په سرونو ایښي او ایراني عسکر ترې راتاو شوي دي. دغه ویډیو د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو عکس العمل هم پارولی دی. جمهوري غوښتونکو دا ویډیو له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د سپینې ماڼۍ د رضایت او نرمښت یوه نمونه بللې ده. ایران د روان جنوري په 12 نیټه یو شمیر امریکایي سرتیري چې په کشتیو کې په غیر قصدي توګه د ایران اوبو ته داخل شوي و ونیول خو بیرته یې ژر خوشې کړل. د امریکا د دفاع وزیر ویلي که موضوع برعکس و نو امریکا به هیڅکله د نیول شوو ایراني سرتیرو داسې ویډیو نه وه جوړه کړې. د تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ له سوریې سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره د میلیونونه ډالر برابر کړي. تر دې دمه د ملاله د دې آنلاین غوښتنې په تایید چې ولسمشر اوباما ته کړې ده 80,000 لاسلیکونه راټول شوي دي. ملاله د سوریې له بحران سره مالي مرسته کوونکي هیوادونه هڅولي دي چې د لندن په راتلونکي کانفرانس کې 1.4 میلیارد ډالر د سوریې د ماشومانو تعلیم ته ځانګړي کړي. د سوریې په اړه د لندن کانفرنس تر راتلونکي فبروري په 4مه د امریکا او کویت په قربتوب جوړیږي. د فرانسې په یو مشهور تفریحي پارک ډیزنی لینډ کې یو سړی چې وسله چاودیدونکي مواد او د قرآن مجید یوه کاپي ورسره وه ونیول شو. د فرانسې پولیسو پرون وویل چې دې مشکوک سړی د پارک په هوټل کې کوټه نیولی وه او کله چې هوټل ته ورسېد نو د پولیسو لخوا ونیول شو. له دې سړي سره موندل شوي اسناد څرګندوي چې هغه په پاریس کې ژوند کوي او نور جزئیات یې پړه نه دي خپاره شوي. د پاریس پولیسو ویلي چې په ابتدایي څېړنو کې پر هغه د کوم توریستي فعالیت شک نه دی ښودل شوی او نیول شوی سړي ویلي چې وسله د ځان د امنیت لپاره ساتلې وه. ډیزنیلینډ د پاریس ښار په 1.5 کیلومتره کې د عجایبو یو ستر تفریحي پارک دی چې یوازې په 2016 کال کې 10 میلیونه سیلانیان ورغلي وو. او د امریکا د خزانې وزارت پر دوو لبنانیانو چې د حزب الله ډلې ته مالی مرسته کوله بندیزونه ولګول. دا کسان محمد نورالدین او حمدی ظاهر نومیږي. د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې د شیعهګانو سخت دریځه ډله حزب الله د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامله کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما له لورې نومول شوي پوځي جنرال جان نیکلسن پرون وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري څو په خپله د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړه څېړنه هم ترسره کړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زیب رپورټ کې اورو.
جنرال نیکلسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپله وینا کې وویل چې که چیرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قمندانۍ لپاره وټاکل سي په 2 میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قمندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پریکړه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځندوي. خو ویل چې یوازې 5,500 عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکلسن له هغو لوړ رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو مهال یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و. خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس مهال لپاره د عسکرو پاته کېدل غوره ګڼي. د پرون وویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نشي باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوس مهال 9,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دېره دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزې جاري ساتل دي. جنرال نیکلسن پرون د امریکا د سنا له جمهوري غوښتونکي غړي لینزي کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمېدو سره به هغوی ونه توانېږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکلسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ خو ویل چې د اړتیا وړ شمیرې د معلومولو لپاره باید خپله څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري خو جنرال نیکلسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې که د کندهار په څېر یو ستراتیژیک ښار په خطر کې سي امریکایي ځواکونه به لاس تر زنې پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنکړو چې کندهار بیا د طالبانو لاسته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونۍ غونډې ته په وینا کې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطنې او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړې وي چې جګړې یوازې په دې پای ته نه رسېږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هیڅ سیاستوال نسي کولی چې له افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکلسن د جان مکین د دې خبرو په ځواب کې وویل زه ستاسې په خبره پوهیږم خو دا افغانستان دی. په افغانستان کې به تل څه ناڅه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې څوارلس میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو غنو کې څه خبره کړې دي له احمد تکل په اړه ورو
د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل لپارونۍ غنه کې لیکلي دي چې ملګرو ملتونو په خپل له افغانستان سره خپل مرستې کمې کړې خو له نورو څخه د مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې قحطي او خوارځواکي خلکو ته ګواښ کوي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې له افغانستان سره د امریکا مرستې د دې هیواد د پوځي مرستو په پرتله په نشت شمار دي. ورځپاڼه زیاتوي ملګري ملتونه په داسې حال کې چې غواړي له افغانانو سره خپلې مرستې د ژوند د ژغورنې په عملیاتو پورې محدودې کړي له نورو مرستندویو هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې جاري وساتي. ګارډین وړاندې لیکي سره له دې چې سږ کال له 8 میلیونه زیات افغانان چې د افغانستان د نفوسو دریمه برخه ده بشري مرستو ته اړ دي خو ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري مرستو د پروګرام لپاره غوښتنه له 415 میلیون ډالرو څخه 393 میلیون ډالرو ته راکمه کړې. د دې برتانوي ورځپاڼې په وینا برتانیا له امریکا وروسته له افغانستان سره تر ټولو زیات مرسته کوي چې ټوله مرسته یې شپږ دېرش میلیون ډالرو ته رسیږي خو ملګري ملتونه وایي چې قحطي او لوږه دوامداره ستونزه ده او نشو کولی د بشري مرستو په چوکاټ کې یې شامل کړو. فارن پالیسی ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنډه کې یو مطلب خپور کړی چې سره لیکې دی یو پیژندل شوي دښمن ته غاړې وتل. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په نومبر میاشت کې وویل چې طالبان د سولې د بهیر یو مهم اړخ دی او له دې ډلې سره د اعتماد د یو چاپیریال د جوړولو لپاره به متحد ایالات نور نو پر طالبانو برید ونه کړي. خبرونه زیاتوي په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو لپاره د ولسمشر براک اوباما له اعلان وروسته د امریکا نوې پالیسي دا و چې طالبان نور نو په افغانستان کې د پخلاینې د پروګرام د نه بیلیدونکې برخې په توګه وپیژندل شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له طالبانو سره د سولې هڅې پیل شوي خو دا ډله په تیر دوبي کې له یو لړ پرمختګونو سره سره له ځینو کورنیو ستونزو سره هم لاس ګرېوان ده او ځکه خو اوس مهال د افغانستان د جګړې مخکښه ډله د حقاني شبکه ده چې د افراطي ډلو په منځ کې اغیز خورا زیات دی. فارن پالیسی لیکي چې حقاني شبکې هم د پاکستاني پوځ د ضربه اسب له عملیاتو وروسته خپل ځینې پټنځایونه له لاسه ورکړل. د بمونو او ماینونو د جوړولو فابریکې ویجاړې شوې او د همدې فشارونو په نتیجه کې ښایي خبرو ته چمتو شوي وي. د خبرونې په وینا اوس چې د سولې خبرو ته د تیارۍ لپاره څلور اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې جوړیږي هغه وخت را رسیدلی چې واشنگټن او کابل د 2014 کال لپاره په خپل اجنډا کې د سولې د خبرو په میز د حقانی ډلې لپاره هم یو ځای تش کړي او یو بل دښمن ته هم غېږه پرانیزي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ رومانیه مادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د بلوچستان پانتون له استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ سره د غوی د ورستیو چیړنو او سفر په اړه کې زموږ د همکار بارکوال میخیل مفصله مرکه اوري.
دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تور او توپک دینه.
پوهان استاد سید نور الله ځل خپل شعر راوروي او د خپل نوې اثرو په باره کې راته غږیږي.
هغه څوک چې په زندانو کې دي کپاغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق خلبي.
لنډ حکایت او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې د پلاټ په باره کې راته غږیږي. په سر کې فرنګي خبرونه لرو. نجیبه زمانې راوروي.
په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د فرهنګي، هنري او لاسي صنایعو نندارتون په واشنگټن کې جوړ سي. د باختر اژانس د خبر له مخې تېره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د فیروسکو بنسټ له لوی رئیس سکاټ لیډر سره وکتل. په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د متقابلو فرهنګي همکاریو په باب هم خبرې وسوې. د فیروسکو بنسټ لوی رئیس د افغانستان د فرهنګي، هنري او د لاسي صنایعو د نندارتون چې د مارچ په میاشت کې به د واشنگټن په ښار کې جوړیږي خبر ورکړ او د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته بلنه ورکړه چې د دغه نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په افغانستان کې د فیروسکو بنسټ فرهنګي او هنري فعالیتونه وستایل او د ګډ کار او همکاریو په دوام یې ټینګار وکړ. د یوازیوالي دیوال په نوم کتاب چاپ سو. په دې کتاب کې چې دانش خپرندوی ټولنې په 233 مخونو کې چاپ کړی دی، د نړۍ د 15 شاعرانو 115 آزاد شعرونه راغلي دي چې لیکوال او شاعر ښاغلي فدا محمد نظري پښتو ته ژباړلي دي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد دی. نوموړی په دې وروستیو کې د امریکا له سفره راستون شوی دی. ښاغلی کاکړ وایي د دې علمي سفر هدف د افغانانو په اړه د هغه ناسم تصور بدلول و چې بارنیو خصوصا ختیځپوهانو په خپلو کتابونو کې وړاندې کړی دی. له ښاغلي برکت شاه کاکړ سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو په دې وروستیو کې امریکا ته 4.5 میاشتې یو علمي سفر درلود، د دې سفر هدف مو څه و او هلته مو په دې 4.5 میاشتې کې څه وکړل؟
د دې سفر بنیادي مقصد دا و چې کوم تحقیقي کار چې په پرمختللو هیوادونو کې کیږي هغه کار کتل او د هغه کار برخه جوړېدل، او هلته چې کوم یو علمي یون سوی دی په تېر 225 کلونو کې د هغه د کتلو یا د هغه د مشاهده کولو پرته زه وایم چې موږ نسوی کولی چې دلته چې کوم زموږ خپلې ادارې دي که هغه علمي دي که تحقیقي دي چې هغه موږ پر مخ بوځو. نو دا بنیادي طور دلته د ایچ سي یو پروګرام دی، هغه هغه سکالران یا هغه د پی ایچ ډي چې کوم هو سکالرز دي چې هغه دلې په پاکستان کې پی ایچ ډي کړی وي، د هغو دپاره دوی دا موقع ورکوي هغه سکالران ته چې هغه ولاړ سي. د هغوی چې کوم د علم او تحقیق کار دی او د هغوی چې کوم پروژې جدی هغه وګوري د هغه برخه جوړ سي د هغه څخه زده کړو کی او بیا راځي د خپل ادارو کی او خپل سانګو کی بیا هم هغه رنګه علمي او تحقیقي چې کوم کار دی په هغه معیار باندې مخ وړاندې وځي.
تاسو دلته بلوچستان پوهنتون په پښتونولۍ کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټري ډیګري ترلاسه کړو تر هغه وروسته امریکا ته لاړ، تاسو دغه سفر هم له خپل دغه پی ایچ ډی سره له پښتونولۍ سره پر څېړنه باندې وو دغه سفر کنه؟ د دې سفر مقصد هم بل
زما دغه موضوع سره اړوند یو بل یو داسې مشخصه موضوع ما لیکلې وه چې زه پر دې باندې غواړم چې زه داسې 15-16 میاشتې هلته کار وکړم. هلته چې بیا زما چې کوم سپروایزر و هغه د پښتون شناسۍ یا افغان شناسۍ تر ټولو غټ سکالر دی دا وخت په دنیا کې په ژوندیو خلکو کې، چارلس ډنډهم نومېږي او هغه هلته د پارډي سکول آف ګلوبل سټډیز په هغه کې د ادارې پروفیسر دی. نو دا زما د پی ایچ ډی د موضوع سره اړوند موضوع وه او ما په دې کې د پلټلو یو زیار وکړ یو هڅه وکړه چې په تاریخي توګه کوم ادب تخلیق شوی دی، کاغه څېړنې دي، کاغه تخلیقي ادب دی، کاغه رپورټونه دي، کاغه رپورتاجونه دي، کاغه یاداشتونه دي. په دغه کې پښتانه څه ډول انځور کړل شوی دی، دغه انځورګری څنګه شوی ده، هغه څه ډول انځور دی. نو ما پر دې باندې څېړنه وکړه او په دې څېړنه کې زه په دې صد ورسېدم چې د الفینسټن څخه راواخی د هغه په لیکونو کې یا د هغه په یاداشتونو کې چې کوم پښتون دی چې هغه جنګیالی دی او هغه وحشي دی او هغه تهذیب نه لري یا چرچل چې څه ډول پښتانه یاد کړي دي، دغه څخه دا سړی دا اندازه لګولی سي چې پښتانه چې دي دا ډېر داسې تهذیبي توګه په کلتوري توګه ډېر پاتې خلک دي، د هغوی ارتقا نه ده سوی. بیا دغه رنګه که بیا موږ پسې راسو د 20مې صدۍ په اول 2-3 لسیزې چې دي په دغه کې بیا دا پښتون شناسي چې ده دغه بیا یو بل رنګ اخلي او دغه رنګ چې دی بیا خصوصا څه وخت چې د 19مې صدۍ په آخري 2 لسیزو کې چې د کوم حالات سره انګریزان مخامخ شو د دویم نیم انگلو افغان وار په نتیجه کې چې انګریزانو ماته وخوړه، نو بیا هغه وخت بیا دوی یو بل تصور وړاندې کړل چې هغه ته دوی نوبل سیویج وایي. خصوصا ریډ کپلینګ هغه ډېر لیکنې وکړلې او د هغه لیکنې دومره مشهوره دي چې نن هم د ریډ کپلینګ ډېرې داسې مقولې چې د پښتنو په هکله وړاندې کړې وې هغه په عالمي ادب کې ډېرې زیاتې مشهوره دي. نو هغه چې کوم تصور وړاندې کړ هغه داسې و چې پښتانه سي دي دا دي سیویجز، مطلب دی وحشان، لیکن دی مل مفاله هم دی، مطلب دی نور تهذیبي دی، خو دغه یو څه شان پکښې د جنګیالي توپ داسې دي چې هغه پکښې دي. بین د دې وروسته بیا دا کیرو دغه به داسې بیا د کیرو وروسته جی ډبلیو سپین او دغه چې دا کوم خلک راغلي دي، بیا د هند د ویشه بعد بیا موږ وینو یو بل یو ډېره غټه ټولۍ بیا موږ ته په نظر راځي افغان شناسان ده. خو په دې کې ما تر ټولو زیاته دغه چې کوم یو رجحان دی هغه وخت زیاتېږي کله چې دا د 9/11 واقعه وشي. د 9/11 واقعې بعد بیا ډېر زیات مواد دی تخلیق شوی دي. خو په دې ټول موادو کې د نن خبره هم هغه روان ده کوم چې د انفینسټن یا د انفینسټن څخه بعد کې الکزندر برنس وړاندې کړی دی یا نور چې کوم دلته د خلک راغلي دي د پښتنو سره، یا چرچل په دوی کې تر ټولو زیات ریسست و نسل پرست و چې د پښتنو په هکله باقاعده په خپل مالکانډ فیل فورس کې شکنځاګیانې کړې دي پښتنو ته. ما دا شی کتلی چې په دغه کې دننه چې دا یو تسلسل روان دی، دغه تسلسل آیا دا یو ځای مات شوی دی، دا چا چیلنج کړی دی، چا یې غندلی دی کنه دی غندلی؟ ما نه دلدلی چې په علمي توګه دي چا پر دې باندې داسې کار کړی وي چې هغه دا ټول دغه وغندي چې دا پښتانه یا افغانان څنګه انځور شوی دي، بلکې پوټه داسې شوی دي چې پښتنو هم هغه انځور د ځان په باره کې خپل کړی وي.
او زموږ ادب هم فکر نه کوي چې دغه رنګ یې اخیستی دی
په ادب کې دا ځای په ځای باندې خدا د جنگ بیزاري موږ وینو. خبر دا چې موږ کوم مایند سیټ دی من حیث القوم یا من حیث المعاشره موږ دا تر اوسه پورې پریشی نه دی. دا جنگ څه دی کنه؟ جنگ یو آپشن ګس دی نه. جنگ هر څومره سړی مجبور شي جنگ خواته باید چې موږ لاړ نه شو.
یعنی تاسو وایئ چې د پښتنو چې کوم هغه جنګي ذهنیت دی دا موږ خپل نه دی، دا پردی په موږ تپل شوی دی او موږ د خپل ځان ګڼلی دی.
دا جنگی جبلت دی ورته وایي، دا وار انسټینکټ ورته وایي. پښتانه چې دی دا جنګیالیان دي، په فطري توګه جنګیالیان دي. دا په انګریزي کې موږ ته نیچرلایزیشن اف وار، مطلب دا جنگ چې څه وخت فطري کې اوس خو پېښ دا ده چې دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تورو توپک دی نه. تورو توپک چې دي هغه یوازې د خلکو په لاس کې دي، چاته موږ او پښتانه چې هر چا په لاس کې دي هغه د هر ګوند سره دي، هغه یوازې فوټ سولجر دی. یعنی دی خالي هغه سړی دی چې د توپک سره دی او دی جنګیږي. د دې جنگ سره تړلی معیشت، د دې جنگ سره تړلی حاکمیت، د دې جنگ سره تړلی هر څه چې دی هغه د په لاس کې ګس دي نه. نو خبر دا ده چې دا څومره پښتون په همدغه رنګه حالاتو کې پاتېږي، همدغه رنګه قبایلي پاتېږي، هغومره به د و جنگ ته دغومره لیواله وي او د دې جنګي جبلت چې دی هغه به ورسره بله زیاتېږي. زما خپله چې کومه پلټنه د پلټنې په رڼا کې زه خپله ودې سره ورسېدم چې کوم کار شوی دی یا روان دی، خصوصا فلمان چې کوم جوړ شوی دی. اوس دا فلمان وګوره، دا خصوصا 15 رنګه فلمان جوړ شوی دی پر افغانستان باندې چې یو ځای دا ښکاره کېږي د افغانستان په غرونو کې ډېر غټه بلا پیدا شوې ده. یعنی دا عرب بدبختي چې ده هغه د افغانستان څخه راځي. یو نوی فلم جوړ شوی دی، نه مې د مزمان له ذهنه وتلی دی چې په هغه کې یو غاره ده، په دا غاره کې د هغه د چنګیز د وختو جنګیالی دی د هغه روح پټه ده. نو دا افغانستان یا د پښتنو خاور او پښتانه او دنیا ته داسې انځورول دا سیدی دا میډیویل ایجز یا هغه وخت چې څو وخت انګریزان د جهالت په تکه تور بډه کیو
چې کلیسا حاکم وو.
کلیسا حاکم منځنۍ دوره چې مرتوی میډیویل ایجز یا منځنۍ دوره بلیک دغه مرتوی ودی
دارک
ایجز دی. دا میډیویلزم دا چې پښتانه دا سی ګڼل چې دا په هغه وخت دی څو وخت نن څخه او وسو شپږ سو کال وخت انګریزان ول دی په هغه دوره کې دی. دا ګرد کار بنیادی چې کومه خلاصه دا غم دغه ده.
تاسو دا څلور نیمه میاشتې هلته په باسون پوهنتون کې تیر کړې. ښکاره خبره ده ستاسو به د امریکا له پوهانو سره هم او د نړۍ له نورو هیوادونو چې کوم نور څېړونکي ورغلي له هغوی سره به هم په دې موضوع بحثونه شوي. آیا تاسو د دوی د دې فکر د بدلولو په برخه کې څه وکړل؟ د لکچرونو ورکولو یا له دوی سره د بحثونو داسې موقع په لاس درغله چې تاسو د پښتنو د افغانانو چې دغه کوم انځور په کتابونو کې دوی ته وړاندې شوی او دوی پښتانه په څه ډول پېژندل، دغه موقع تاسو ته په لاس درغله چې دوی دغه فکر په بدلولو کې تاسو څه وکړل؟
پر دې به هکله باندې غیر رسمي خو ډېر بحثونه او مجلسونه او خبرې شوي دي. اوس دغه خبره پخپله چې دا تاریخ ورته سمول پټن یو ماډل دی د تاریخ ته پر دې حق لبان دي دا تحریک په خپل راپورټ سره برته لاغې خو دي د هغو خصوصا د پوسټ ماډرنزم دا پوسٹ ماڈرنزم په چوکاټ کې څه جوړې سوي تھیوریانې دي یا نظریې دي هغه ماتول او بیرته جوړول ریکنسټرکشن چې ورته وایي نو هغه د دې ریکنسټرکشن په دغه کې اوس د دې د سترګردو زیات کار چا کړی دی په دې باندې هغه ایڈورډ سعید دی ایڈورنټلزم یا په ختیځ پوهنه هغه په خپل له دېریدا څخه چې کوم د ریکنسټرکټیویزم یا د پوسټ ماڈرنزم په یو غټ سکالر او غټ عالم هغه دغه څخه متاثر دی نو هلته عام سکالرز ول هغه په دې اړه ډېر حساس ول چې دا کوم سرنګه د پښتنو پاکله یا د هر کوم پاکله باندې چې سرنګه یو تاثر جوړ شوی دی نو دې دا خبره منله چې دا تاثر که چرچل جوړ کړی دی که کپلینګ جوړ کړی دی که هغه په خپل حاکمانو شکیلاګر و او هغه د توبک تر نلی پښتون لیدلی دی زه قسم ده دا الفینسټن څخه وخت چې کوم خلک تللی دي تللی دي سیلانیانو په هغه بیل پښتانه انزور کړی دی دوی چې بیا راغلي دي دغه څه وخت چې د اول جنگ شوی دی د افغانانو د انګریزانو د هغه بعد بیا دا یو جلا پیټرن دی هغه سیټ شوی دی دوی هلته دغه یو احساس موجود دی او پرابند لیکنې هم شوي دي او دغه ستا پر دې باندې تحقیقي مقالې لیکل شوي دي چې دا څرنګه انزورونه شوې ده دا باید چې چیلنج شي او دا ولي چې دا یو قوم یو څوک داسې انزوروي چې هغه د نوي تهذیب و مخ ته تر ټولو غټ خطر دی نو بیا د هغه د منځ وړلو جواز پیدا کیږي په اسانۍ باندې پیدا کیږي اوس که مطلب د افغانستان کوم جنگ و یا په عراق چې کوم جنگ شوی دی د هغه جنگ تر شا باقاعده لټرچر موجود و هغه مواد ور ولیکل سو ډاکومنټرۍ جوړې سوې فلمان جوړ سو چې په هغه کې عراق او مسلمانان ډیر غټ خطر وړاندې کړی دی او بیا چې هغه فلمان لانچ شول هغه د هغه د کتلو پس بیا چې څه وخت دوی خارجه پالیسي جوړی نه دا له دې لارې د کوم عوامي یا ولسي چې کوم رایه ده هغه هواره سي د هغه لپاره بیا کدی اسو چلن ډالر خرڅ کړي نو بیا ولس نور درې د دې تر شا هم یو دغه موجود یو علمي کار موجود دی هغه علمي کار چې هغه په ګوته کول هغه غندل پر هغه باندې خبره کول دا زموږ د دې وخت پښتنو دانشورانو او سرګور خلکو ذمہواری جوړی
عام خلق چې په نړۍ کې سفرونه کوي هغه ارڅ ته په برسره نظر ګوري تاسو د یو لیکوال پایس یو خصاج د چړنی ارخ د چتاج د څلور څلور نیمه میاشتې تیر کړی هغه خصاج د چړنی کار دی هغه بکوي تاسو چې کوم مشاهده وي هغه ټولنه چې تاسو ولیدل چې هغه نوې نړۍ وستاج لپاره نو دا هغه یادښتونه هم واخستلې او سفرنامه به یا یونلیک به هم لیکي کنه
په دې خپل باندې زه د اول څه دې خاطر هم زه په دې خپل زما دا یو پلان مو چې زه به یونلیک لیکم او بس د دې څه تللې بیا تر هغه لمر دې وخت پورې یو داسې بس وصل ویش مخ تقریبا ما یو یونلیک لیکلې دي او هغه زه غواړم چې ایډیټ کم سمې کم او چاپ کم او په دې د پزړه پوری خاطرې دي او ما هڅه کړې ده چې هغه په یو داسې د یونلیک د رپورتاج په شکل کې زوړ کړم چې باقي مزه هم وي باقي ډېر هغه پورې مې سنسر کړی هم نه دي چونکه زال ته په یو علمي اداره کې ما سلور نیمه میاشتې لیکلې هغه کې د نور عام کم یونلیکونه لیکل کېږي دا هغه څه سبیل دي د کوم میوزیم دی یا لرغونتونونه دی د هغو په هکله باندې خبرې د دوی تاریخ د دوی د تاریخ مختلف پړاوونه یا په کوم شهر کې زوم د شهر څنګه جوړ شو د شهر خپل تاریخ خو یا په دې شهر کې دنه خلک ژوند څنګه کوي یا هلته چې کوم دننه په دوی کې چې کوم خاندانی نظام له منځه تللی دی او هلته ژوند ډیر زیات انفرادي دی هر سړی د ځان د خپل سر بچا دی د هغه پر ټولنیز ساختمان پر ټولنیز سټرکچر باندې څه ډول اثرات دي یا بیا په دغه رنګه د دوی د ریاست او د فرد ترمنځ کوم یو تړون دی هغه مالته ډیر مضبوط او ډیر قوي ولید یا بیا زموږ د پښتنو یا د هرې سیمې د خلکو د دوی په حق باندې د انګریزانو یا د امریکایانو په حق باندې اوس مفروضې زموږ په ذهنونو کې وي چې هغه غلط وي هغه ما راخستې دي په دې کې او زما په خیال چې دا ولسونه چې دي هغه په هر ځای کې یو ډول وي زما خپل د پایله دار ریاستونه چې دي د هغه خپل رویه وي پښتانه د نړۍ تر ټولو غټ قبایلي ټولنه د ریاست نه لري یعنی دا زموږ سټیټ غوانه لري کله روم کدل ته الته ماته بل ته چې دی زموږ په خپل باندې سره پوری ګوري نه موږ خاص پر کناره باندې پراته یو سټیټ هیڅ عملداري دلته کوه نه هغه شاید په ګرد ملک هم نه وي پښتون باندې کوه دا هغه ریاست او د فرد ترمنځ کوم یو ډیر سيټمند تعلق وي او ریاست داسی د شفیق پلار غوندی وی یا بلکې د مور غوندی وی حالت ما هغه د ریاست هغه د مور مورنۍ تعلق د خلکو سره ما تر سترګو سو
ورسته پښتون مزما دای لکه څنګه چې تر رنسانس یا تر اروپا کې تر علمي انقلاب ورسته چې په اتلسمونو نو سمه پیړۍ کې ځینې سیاسي او ادبي تھیوري هم له غرب مستراغله او اکثر په دغه ټولنو کې چالت د فکر ازادي وی په ادبیاتو کې او په سیاست کې بدلونونه جر جر راځي هلته به تاسو له ادیبانو یا له لیکوالو سره له څېړونکو سره پر ادبیات هم خبرې کړي آیا د دوی په ادبیاتو کې څه بدلونونه نوي بدلونونه راغلي وکنه
اصل کې داسې دي چې دوی لکه تاسو څنګه خبر وکړه څنګه ټولنه بدلیږي یا د ټولنې کې دننه چې څه ډول د ژوند طرز بدلیږي دا غسر ادب هم بدلیږي لکه اوس د سوشل ریالیزم یو ټرینډ دی مطلب زور ټرینډ دی خو دا داسې دي چې کله کله دا پر سر راشي کله کله بیا لاندې ولاړ شي یعنی هلته هر وخت یوه علمي مباحثه روانه وي چې یو نوی کتاب چاپیږي او هغه ته خلک انتظار وي چې دا پلانکي یو کتاب په دا نامه باندې ریویو راغلی ده او دا کتاب دې دا مارکیټ ته روان دی خبره دا شی ده هلته چې کوم د ژوند په علمي لحاظ باندې چې کوم پرمختګ شوی دی په ادب کې هم تا هغه سرک تاله په نظر درځي خو ها د دې سره بیا برته اوس پرابند شو کې د پوسټ ماډرنزم اثرات ډیر زیات جوت دي او پوسټ ماډرنزم چې هغه باندې ډیر زیات نقدم شوی دی د هغه سره هم ډیر زیات مخالفت هم کولای شو د هغه یو تاوان جسمه له تخپل محسوس کړ هغه د دې چې د ژوند په دغه کې نسی ویشلې په اجزاو کې نسی تقسیم ولای لکه څنګه چې علم په اجزاو کې تقسیم شوی دی دا رنګ د ژوند په اجزاو کې دا رنګ تقسیمول او بیا چې وخت ژوند په اجزاو کې تقسیم شو بیا ادب یوازینه هغه سورس هغه وسیله ده چې هغه وزونته د یو کلیت په شکل کې ګوري هغه سوشالوجیست دی هغه بشر پوه دی هغه ټولن پوه دی او هغه ته د حق نور کوي چې د خپل ځان د مهارت پر څوکیل ورکشنی بیا د ټولنه یا ډیفاین کړي د ټولنې پاک رسوي نو ادب چونکی د انسان هغه لرغونی سوچه احساسات او جذبات د حسي سادار په حساب باندې د ژوند کې هغه د راخې التما دا شی محسوس کوي چې التب د انساني وجود شکم کلیت اغه ماده اسمالم شریر زر سره مات شکر کیږي اغه په ایزمز کې کوم سم ایزمز التنوی ایزمز روان دي تھیوریان دي په تھیوریان کې زله پاشل سوی دي لیکن اغه با وجود انت کبه تار دی ورلی چې کتابونه خرڅېدل یعنی یو ځای وو پاکي اغه کتابونه چې بچاو وي چې یو کتاب وي اغه به الته یو ځای دکان پاک الته بیا نغسی ډونیټ کولی نو اغه کتاب والا به خلیفہ یو ډالر باندې کتاب برته بیا پر نو لوستونکو باندې خرڅاوه زالته به خیر ډیر تلم هلته به هر ورځ هغه لوستل سم کتابونه چې ما کتل په اکی نیوی فیصد چواغه ناولو
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د پولیسو اکیډمي کمانډان پاسوال پوهان استاد سید نور الله ځل چې په 1500 کلونو راځي د پولیسو په اکیډمي کې د استاد په توګه دنده تر سره کوي تر اوسه شاوخوا 14 کتابونه چاپ شوی دي پوهان ځل د شیرونو درې ټولګي لري چې دوی چاپ او یوې ناچاپ ده له ښاغلي ځل سره مې د دوی د ورستیو علمي او تحقیقي آثارو په باره کې مرکه کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم استاد د نظامی وظایف سره او د تعلیمی وظایف سره چې تاسو لري تاسو د دین علاوه په فرنګي برخو کې ډیر کارونه کړی دي او په ورستو کلونو کې مو نه پیغام چې کومه خواته ډیره توجه کړی ده تعلیمی برخې ته نظامی برخې ته او که فرهنګي برخې ته
تاسو خبره په ځای ده لبد مرغه په هواد کې امنیتی ستونزې موجود دي او د پولیسو اکاډمي د امنیتی کادرونو د روزلو یوازې نه د لوړو زده کړو مؤسسه ده نو باور کوم چې دومره مصرف کړی و چې هغه ادبي تنده مونږ ماتي هغه ته وخت نشو پیدا کولای بلکې زما خو وخت هغه چې زه د جمعې په ورځ باندې د آزادې رادیوي مجله اورمو که مبالغه نشي تقریبا مخصوصا هغه د ادبي نقدونه یا د بازي ادبي پنځونو خبرونه او یا بازي هغه نکونه چې ډېر اموزنده دی زه ډېر څه زده کوم هغه اکثر زما په یاد پاتې کیږي خو په هر صورت بیا مو هم کوشش کړی دی چې د پولیس مجلې چې په میاشت کې یو وارې نشریږي د هغوی هغه د لیکنې په پلاوي کې د هغوی سره ملګرتیا وکړو همکاري وکړو او مخصوصا هغه د شعرو شاعرۍ برخه یې کتنه کې ورسره مرسته وکړو که څه هم هلته زیات دغه زمونږ تمرکز او دغه په مسلکی برخی خو پاسورت منګه خپل ونده ادب په برخه کې ادا کو.
استاد شاعری مو کوله او ما ډیر ستاسو غزل لوستې دي. په ورستو کلونو کې مو شاعری څنګه ده؟ شاعری کوي نه کوي؟ کتابونه مو چاپ کړي دي کم نه دي چاپ کړي؟
عمان صاحب شاعری ته معلومه ده چې شاعران عاطفي خلک، نازک خیال خلک، د مسلک مقتضا زمونږ داسې ده چې مونږ دائما د پیری غزمی د مجرم جنایتکار د دوی د نیولو د دوی د قانون ته راښکودلو لوستونه خلکو ته ورکو، او په خوا کې هغه ناهیلۍ چې له بده مرغه په هیواد کې د قانون حاکمیت یو څه ضعیفه دی، سړی د داسې ناخوالو نامیدو سره مخامخ کیږي چې هغه شاعري استعداد د سړي مراوی کیږي. که درته ویم چې مبالغه بندي چې اوس زموږ شاعري فقط د شاعر د شعرونو د دوستانو د هیواد د مخکښو مخصوصا د ځوانو شاعرانو د شعرونو په لوستلو یا د هغوی د شعرونو د اورېدلو په سطحه کې پاتې ده، مبالغه بنی. خو سر د هغې هم مات ګرشونه چې ما راټول کړي دي، یوه ټولګه په شپېتمو کلونو کې نشر شوه د جونګړو په نامه، او یوه ټولګه د تیږې انځورونو په نامه باندې په 1990 کال کې نشر شوه. څه مات ګرد شعرونه نور هم لرم، که چېرته وخت ته پیدا کړم دا به زما نیکمرغي وي چې تاسې یې ولولئ او کرای کړئ.
په دې وروستۍ ټولګه کې مو ټول څو شعرونه راغلي دي، او یوازې غزلې دي که آزاد شعرونه هم لیکلي؟
عمان صاحب په دې ټولګه کې خو تقریبا یو نوي پارچې شعر دی، او هغه وایي اسد چمن سمنی دی کې نو غزل هم شته او آزاد شعرونه هم شته، او کوم یو به پکې نظم هم وي. خو خو تاته معلوم ده چې اجباری شنه ده نو
مهرباني استاده یو شعر به واورو د همدغه ټولګه.
ولنه لرې پښتونخوا ورونه خو غزل ته عنوان نه ورکوي، خو افغانستان کې دا رواج شوی دی، نو د دې غزل ډوله شعر عنوان دی د قانون په رښتې. چې اتفاق ملي وحدت وي تر منزله رسي، کښتۍ د هیلو د ولسونو تر ساحله رسي، څوک د ولسونو نه قربان شي د بیدیا غاټول شي، څوک د خپل ځان نه ولس قربان کړي تر کابله رسي، تیرو نیشونو د اغزیو ته یې کټر نیولی د ګلاب ګل چې د پیغلوټو تر کاکله رسي، لکه څیړی وي د کمره په سر کږه ولاړه، لکه څیړی وي د کمره په سر کږه ولاړه، د کلي پیغله چې بلې ته له برجله رسي، د هدف لاره کې اغزي خو راته تا کرلي، څه له په دې مې غولوې چې له ازله رسي، یو ورځ به راشي دې وطن ته د قانون په رښتې، بیا به هر چا ته خپله برخه له عمله رسي، د خیانت چې لیدې کلي کې لورای ښکاري، ګیله په څه باندې کوي چې دا د زله رسي.
مننه استاده. علاوه له دې نه مو استاده د حقوقو په برخه کې د نورو ټولنیزو مسایلو په برخه کې لیکنې کړې دي، آثار مو چاپ شوي؟
ما خو تقریبا تر اوسه پورې هغه څه چې ما د ټولګې په شکل دا جمع کړي دي، یا رساله یا کتاب، تقریبا 14 ټولګو ته رسېږي. لومړی خو مې هماغه شعري مجموعه د جونګړو په نامه باندې، بیا مې یو کتاب مسلکي ولیکه په نامه د تحقیق آثار کمنازیستیکي، او بیا مې یو رساله ولیکله په نامه د ازرار مواد مخدره، بیا مې یو کتاب ولیکه د جرمونه او جزاګانې، دا د جزا په برخه کې یو کتاب دی، بیا مې د افغانستان پیژندنې لنډه لار په نامه یو کتاب مې ولیکه، تر هغه نه وروسته مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه، دا کتاب تقریبا 200 صفحې دی، بیا مې د افغانستان سنتي بوټو په نامه باندې یو کتاب راوژباړه، د دې نه مې ډېر خوښ شو. په دغه کې 14 نوه سنتي بوټي داسې ومیندل چې په افغانستان کې په اکثره محیطونو کې هغه ښه نتیجه ورکړې ده، او هغه هم د صنعت لپاره یو اډانه تشکیلي، او هم د هماغومره حاصل ده، بلکې د هغه نه زیات حاصل ورکوي، لکه څومره چې تاریخ ورکوي، چې ښه مثال یې افغاني زعفران دی. بیا مې نو دغه ګوهر شاد میګم په نامه باندې یو کتاب و، د لیکل ستاره درخشان عصری تیموریان، هغه مې پښتو وژباړه، په د تیموریانو دوری زلان دستوره یو بل اثر می هم وژباړه په نامه د افغانستان کې لرغون پیژندنه دا غرد چې ما د کتاب وژباړه دې مسای سره مخته دی لاخلو د په دې باره کې خو ډېر مقالم نوښته کړی وي د هیواد پر اسمان کې چاپ شوی تاسو معلومه چې په کادمه کې د پخوانیو کسب معلمی و او دا پنځه دېرش کاله په شاوخوا کې زه په کادمه کې د استاد مقدس دنده سرته رسوم نو په دغه جریاناتو کې مو دفاع حق د متهم د دفاع حق دا یو رساله ما لیکلې وه دا مې د قانون په رڼا کې په دې رساله ولیکله تږي انځورونه زما بله شعري ټولګه ده د دې نه وروسته مې یو بله رساله لیکلې چې شاید په همدغه یوه اونۍ نیمه کې راووځي چې عنوان یې دی یا نوم یې دی جرمونه او زندانونه ما تقریبا په یو دولتي پلاوي کې چې په لوړه سویو دوه نوي کال په آخر کې او د درې نوي کال تر سنبلې پورې په دې پلاوي کې په دې هېئت کې ما ګډون درلود په ډېرو ولایتو کې اوږدو تقریبا د دوه ویشتو ولایتو د محبسونو تجربې مشکلات ستونزې تقریبا زمونږ د مملکت هغه ناخوالې چې په زندانو کې موجود هغه ټولې په ګوته شوي دي او هیله مې ده چې ټول هغه څوک چې په زندانو کې دندې نځا کوي یا په یو ډول نه یو ډول د دې موضوع سره ارتباط وړه پیدا کړي هغوی به د لرو استفاده ته وکړي ځکه دا زما د سترګو لیدلی حال و په دې کې څه مبالغه هم نشته دی نو بس دغسې زده کنده کنده دغه کارونه کړي دي په خوا کې کله نا کله د پولیسو مجلې ته هم بعضې علمي حقوقي او مسلکي لیکنې کوو کله نه کله څوک پیدا کوي هواد رسپانې ته
ډېره مننه استاد ستاسو په مجموع کې ټول اثر ډېر ګټور دی مخصوصا وروستی اثر مو چې د زندانونو په حیثه کې ده او دا ډېر ګټور زما په خیال په دې ده چې زموږ اکثره لیکنې چې دي داسې نه وي چې له مشکلاتو ولاړې شوي اکثریت چې ما لیدلی دي له کتابونو یې را اخلي او په لږ تاجر او لږ تبدیل سره ادا کوي یعنی موږ خپلې تجربې نه زیاتوو او د خپلو سترګو لیدلی حال نه لیکو فکر کوم د زندانونو په حیثه کې کوم تحقیق چې تاسو کړی ده که ووایم چې لومړنی به یې په دې وروستو کلونو کې هم مبالغه نه ده او خدای دې وکړي چې مسؤول کسان چې په همدغه برخو کې کار کوي هغوی ستاسو دغه اثر وګوري او د زندانونو کوم حالت چې ده هغه وڅېړي له نږدې او دا کسان چې محبوسین دي دوی خپل حق او حقوق لري او هغو ته درناوی پکار ده ډېره مننه استاد
تاسو نه هم مننه لکه څنګه چې تاسو ویل هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبېږي نور زمونږ غوندې یا د آزادو انسانانو غوندې ټول حقوق په ځای دي د هغه پالنې روزنې روغتیا او روابطو او دغه ته د مطالعې او د مطبوعاتو د اطلاعاتو د خبرېدو رسنیو د خبرېدو حقوق باید محفوظ وي او باید توجه ورته وشي پاملرنه وشي ستاسې د تشریفاتونه ډېره مننه
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
وړاندې د پلاټ په اړه کې بحث لرو اوس وګمر اغلی او دا ځل د نکلونو د څختن نقل ور سره دی و به ورو چې د نکلونو څختن د کاتیا نقل ولې خوښوي
د نکلونو څختن ډیره زمانہ په خوا په هغه وختونو کې چې جادوئی پیهی پیهی دلی دیولوی ځنګل په څنډه کې د نکلونو څختن اوسېده د د کور دومره ښکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ د ماڼۍ په باغونو کې ډول ډول ښکلي ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کېدل د دغو ګلونو او د دغو ځناورو لیدو او د نکلونو د څختن کیسو ته به د هر چا سودا وه ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مارو او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چلیدلی شوی د نکلونو د څښتن د ماڼۍ په دروازه کې به هره ورځ یوه وړه بې وسلې یتیمه نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څښتن کیسې ورته وکړي کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت دې ورنه پوښتنه وکړه د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی سوداګر ورته وویل ماشومې د نکلونو څښتن حیرانون کې سړی دی. مانا یې هم دغه سي در واخله. خو د دې لپاره چې د سوال جواب دی پیدا کړي په خپل سترګو یې وګوري. کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ من څرنګه دی؟ ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ یې هم دغسې در واخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتېر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه. ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم؟ ورځې تېرېدلې او یتیمه کاتیا د ماڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د ماڼۍ له دروازې سره لر بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چا ته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید له خوشحالۍ پورته غورځاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورښکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندي د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډېر معلومات لري، داسې نکل یې ګوندي تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تېرېده او د نوي کال راتلو ته ډېرې لږ ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل، وخت ډېر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي. هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله، په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډېر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډېره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل، د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي؟ څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پرېوته او سترګې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان. ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې تری تم شوې وه. د نکلونو وخت راورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبت یې راشي او خپل نکل واوروي. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو او دیوانو ډېرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بلاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لری لری ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي، خو وې نه موندله. او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسانو، چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته مسکی شو او لاس یې وخوځوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد، د بې وسلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل، دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه، ور خپلې کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوته یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لورولۍ ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دی ورسته کاتیا نبی وسلی و نبی کسوا او نه یتیما و دی هر ورځ د نکلونو لڅختنه حیرانون کی کیسه اوریدلې او دغه حیرانون کی سړی لرازونو لا زیاته خبرې دله.
په تیرو باسونو کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی وو د دې په خاطر چې کیسه رانه ګډه وډه نه شي او هدف مو ورک کړی نه وي په کار ده چې ځینې مهم ټکي له ځانه سره ولیکو. ښاغلی احمدی د نن په باس کې د کیسې په پلاټ راته غږیږي.
احمدی صاحب، یو څه ته د کیسې پلاټ وایي. پلاټ څه ده په کیسه کې؟
زما په نظر باندې پلاټ که په یو مثال کې واضح کړو، یو کور جوړوي، یو کور لپاره نقشه ضروري ده، حتی که عصري کور نه وي، د کلیوال کور وي، خو بیا هم هغه یو چا سنجه ولي چې فرضاً د اور کوټه هغه دالان چې موږ ورته وایي، تناره خونه به چیرې، کوټې به څنګه وي، تشنابونه به څنګه وي، دالیز به څنګه وي. دغه نقشه یا دغه دغه طرحه دا پخپله پلاټ. پلاټ د ما په نظر باندې د یوې کیسې سکلیټ ده، د یوې کیسې خاکه ده. یو څوک شپږ اووه مخه کیسه لیکي، که د دغه کیسې هغه مهم اړخونه په نیم مخ کې یا په یوه مخ کې سر راټول کړي، دغه کیسه دا پلاټ، یا په بل عبارت باندې د یوه کور اسکلیټ دا پلاټ ده، دا خاکه ده. نور هغه ډیزاین یې، رنګ یې، سنګل یې، ګس کاګل یې، هر څه چې دي، دا بیا د دغه پلاټ د ښایست لپاره هغه نورې خبرې دي چې دغه پلاټ یا دغه خاکه بشپړه کوي.
یو بل باسم د پلاټ په حصه کې کېږي، د جرایمو په ارتباط باندې وایي، اصطلاح شته ده، هغه ته رابطه د سببیت وایي. یو څه رامنځته شوي دي، د علت او د معلول کومه رابطه چې ده، دغه ته رابطه د سببیت وایي. قتل سوی ده، قتل احمد کړی، احمد ولې دا قتل کړی؟ ځینې خلک وایي چې پلاټ همدغه څه ته وایي.
د لنډې کیسې یوازې یو برخه ده، دغه رابطه د سببیت ستاسو یاده کړه. ګوره، په دې کې مثلا قتل پاتې شو، هغه د مقتول د قاتل نیول پاتې شو، د مقتول یا د جنایي پولیسات چې
د دوی منظور دا ده چې په مجموع کې دغه څه چې موږ ثابتوو، د دغې پیښې علت څه ده او څنګه رامنځته شوې ده، دغه په مجموع کې چې دغه ولې ته مو ځواب پیدا کړو، دغه پلاټ ده.
بیا هم هغه شی، بیا هم هغه خاکې ته موضوع راګرځي. خپله هغه خاکه یا طرحه د یوې کیسې، دا خو اوایي نه لیکل کېږي، دغه کیسې لنډیز وي. په دغه لنډیز کې به مثلا پیشه به هم راځي، لکه څنګه ستاسو وویل، علت به هم راځي همدغه خاکه کې نیم مخ یو مخ سیلي کې، او هغه نتیجه به هم ترلاسه کېږي. ګورم دغه پلاټ، لکه څنګه چې په اول باس کې موږ د کیسې په تعریف باندې موږ خبرې وکړې، همدغه پلاټ په اړه باندې ما څو تعریفونه اورېدلي دي. دا داسې یو نه ده، اوس تاسو یو تعریف یاد کړه، ما چې لوستي وو هغه تعریف چې ما مخکې درته وویل، پلاټ یعنی خاکه یا یو نقشه، ما به دغه تعریف ورنه اخیستی وو. دغه تعریف ما خوښ شو. پلاټ ما په نظر باندې د کیسې اسکلیټ ده، داسې مثلا دغه اسکلیټ ده، ته غوښه ورکوې، پوستکی، ویښتان او سترګې، دغه بیا خپله عمومي کیسه ده.
تاسو د اسکلیټ خبره وکړه او د مختصر خاکې خبره مو وکړه. په مختصره خاکه کې چې په حقیقت کې پلاټ بللی شو، په دې کې د کومو مسایلو یاداشت ضرور ده، یعنی لیکل یې ضرور؟
هغه عمومي ټکي به یې راخلي. مثال خبرې، زه به یو مثال درکړم. یوه ډله ده، یو ګروپ ده، پنځه شپږ نفره ملګري دي، غواړي چې یو بانک غلا کړي، او بانک هم ډېر په کمپیوټري سیستم باندې ډېر مجاز بانک ته، له هغه نه غلا هم ډېر اسانه نه ده. دلته دوی غواړي چې په بانک کې دغسې یو کارمند پیدا کړي چې له دوی سره په دغه غلا کې مرسته وکړي، او کومه شپه یا کوم ساعت یا کومه ورځ دوی غلا کوي، هغه امنیتي کمرې او هغه کمپیوټري سیستم د دې لسو دقو لپاره بېخي فلج کړي. بالاخره دوی غلا کوي په مغه لسو دقو کې، یا کامیابه کېږي یا پولیس راځي یا نیسي. دغه یوه خاکه ده، یوه طرحه ده، یو پلاټ ده. زما په نظر باندې ګوره، ما شاید د پنځو شپږو مخو کیسه په یوه دقیقه یو نیمه دقیقه درته خلاصه کړي. دغه خاکه ده، او داسې ته فرزنده کرکټرونه معرفي کوي، دا تلوسه ته پکې راولي په دغه کیسه کې. دا دوی د پیښو سره دوی مخامخ کوي، دوی پلان ګزاري کوي، خپل پلان یو بل ته وایي، په هغه باندې کار کوي. دوی هلته په بانک یو کارمند پیدا کوي چې دوی سره مرسته وکړي، هغه هم شاید اسانه خبره نه وي. بالاخره دوی ورځي، دوی هلته له موانع ورسره کېدای شي یو لار مال ته، له هغه څوک چې دوی سره مرسته کوي، هغه ایرسه وایي، هغه یوه چیغه وکړي، بېرته یې هغه نفر خاموشه کړي زر چې پولیس خبر نه شي. دوی چې هغه صاف هغه پیسې چې هلته ایښودل شوي دي، دیگه خلاصول هم ډیر مشکل دی، هغه هم داسې اسانه کار نه ده. هغه څنګه خلاصوي؟ بالاخره دوی کامیابه کیږي یا ناکامه کیږي. په دې باندې شاید درې څلور پنځه مخه خبرې وسي، دا کیسه ده. خو هغه یوه دقیقه زما خبرې درته وکړي، زما په نظر باندې دا پلار ده. ښه پلار هغه ده چې ډیر مهمه څه پکې ولیکل شي. مثال دی خبرې په دغه پلار کې ولیکل شي کومه برخه کې به تلوسه راولي، کومه برخه کې به دغوټه راولي، کومه برخه به نورې وړې موانې راولي چې دغه کرکټرونه دغه پنځه یو ګروپ پنځه شپږ نفر یو ګروپ سي دغله دل دغه سره مخامخ کیږي، په کومه برخه کې به فرضاً دوی سایپ خلاصوي چې غوټه ده، یا یې خلاص که یا یې نه خلاص، یا کامیابه شوه نه ناکامه، یا پولیس بیراله، یا یې پیسې له بانکه وویستې. دغه ټول باید ولیکل شي، هغه مهم اړخونه باید ولیکل شي. که په یو ساده مثال وړاندې کوم، پلار د سودا لسته درسره، ته ځې جمعې پر ورځ غواړې چې کور لپاره د یوې هفتې د یوې میاشتې سودا واخلې، ته یو لست لیکې چې مثلا کچالو به څومره اخلې، پیاز او فرزن سبزي او غوښه او دغه شی، دلته سره یو لست شل رقمه سودا ته پکې لیکلې ده. که ته دغه لست ونه لرې، کیدای شي ځینې درنه هېر شي. که دغه لست ونه لرې، کیدای شي هلته پیسې کمې شي. که دغه لست ولرې، اول خو هېڅ شی نه درنه هېرېږي، بلې ته هدف معلوم ده چې څه غواړې دغه بازار کې، بل هغه د پیسو حساب هم ورته کوي. پلاټ د کیسې په اړه باندې یو عمومي معلومات خو په لنډو ټکو باندې، د همدغه پلاټ یا د همدغه نقشې له مخې ته بیا کیسه لیکلی شي. پلاټ کې معمولا ښه ده چې هغه د کیسې هغه مهمې برخې راواخلو. مثلا ته غوټه راولې، کیسې پایل ده، پایلې باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو، دغه کیسې منځ باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو، پایل باید څنګه وي دا باید پلاټ کې ولیکو، یا همدغه طرحه یا همدغه کې ولیکو. خو په عمومي توګه باندې لنډې کیسې د ناول لپاره پلاټ ضرور ده. لنډې کیسې معمولا که خاکه د کاغذ مخ باندې مونږ لیکو، کیسه لنډه ده، په ذهن کې هغه خاکه یا هغه پلاټ پاتې کیږي. خو د ناول لپاره د پلاټ د کلمه په نظر باندې ډېر ضرور ده. که نن هغه پخوانی مثال به چې ناول مرکزي کرکټرونه نوم به یو شی پیل کړي، پای ته بل شی ورمه راوسي. پلاټ له موږ سره مرسته کوي چې موضوع ته په کتو سره کرکټرونه انتخاب کړو. او وروستۍ خبره ده چې پلاټ لکه یو بسکلیټ دا ورده.
ډیره مننه احمدي صاحب، کور مو ده.
تاسو هم ډیره مننه.
خپل پردی وې دیرا نا جوتا شوای و برا زغره شوم وې پدسترخوانه و پسی کبی نوائی سادی خاموش پی دیبائی در تانی والی می زول سر می سر تور دیارا ما زاکوار ما بور دیارا ما Zakwarna, wurde ya rama, Zakwarna.